ٹرمپ مودی ملاقات، کیا امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور پاکستان سے غیر قانونی طور پر انسانی سمگلروں کے ذریعے یورپ جانے والے پاکستانی مسلسل حادثات کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ اہم عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے آج میونخ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کی۔ نائب صدر نے اس ملاقات میں نیٹو رکن ممالک کی طرف سے فوجی اتحاد میں زیادہ دفاعی اخراجات کے لیے صدر ٹرمپ کی خواہش پر زور دیا۔ جے ڈی وینس میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا آغاز آج سے میونخ میں ہو رہا ہے، جس میں شامل ہونے والے عالمی رہنما اور سفارتکار ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر تشویش اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ جے ڈی وینس نے نیٹو سیکرٹری جنرل سے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ نیٹو مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ وینس نے یہ بھی کہا کہ وہ نیٹو کے کردار کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ مشرقی ایشیا میں چیلنجز پر زیادہ توجہ دے سکے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے کل رات کو کیے گئے ایک ڈرون حملے سے چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ریڈیشن شیلٹر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ چرنوبل دنیا کی بدترین سول نیوکلیئر تباہی کی سائٹ ہے۔ 1986 میں اس کے 4 ریئیکٹرز میں سے ایک پھٹ گیا تھا۔ اس ریئیکٹر کو ایک حفاظتی شیلڈ سے ڈھکا گیا ہے تاکہ یہ تابکاری کے اخراج کو روک سکے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روسی ڈرون نے پلانٹ میں تباہ شدہ پاور یونٹ کی اس حفاظتی شیلڈ کو نشانہ بنایا، جس سے آگ لگ گئی، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ آج روس دنیا کا واحد ملک ہے جو ایسے مقامات پر حملے کرتا ہے، جوہری پاور پلانٹس پر قبضہ کر لیتا ہے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر جنگ شروع کرتا ہے۔ روس کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اسرائیل اور حماس ایک بار پھر یرغمالوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، جس سے وسطی غزہ میں جنگ سے تباہ حال فلسطینی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا یہ نازک معاہدہ قائم رہے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی فوٹیج میں لوگوں کو دیر البلا میں الاقصا ہسپتال کے باہر سڑکوں پر چلتے دیکھا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ آرسی اسٹال سے کھانا اور دیگر اشیاء خرید رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس ویکینڈ پر اسرائیل کی قید میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 اسرائیلی رہنماؤں کو رہا کرے گی۔ اس سے پہلے حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ رہنماؤں کی رہائی مؤخر کر دے گی۔ جواب میں اسرائیل نے ایسی صورت میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے دوران اب تک 21 یرغمالوں اور 730 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں شہریوں نے لیتھیم کی پروڈکشن کے کانٹریکٹ چینی اور روسی کمپنیز کو دیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کو شکایت ہے کہ حکومت نے یہ کانٹریکٹ سول سوسائٹی سے مشورے کے بغیر دیے ہیں۔ لیتھیم کے لیے بولیویا کی سرکاری سرپرستی میں چلنے والی کمپنی نے لیتھیم نکالنے کے لیے چینی اور روسی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جن کی ابھی تک ملکی پارلیمان سے منظوری باقی ہے۔ دوسری جانب بولیویا ہی میں چین کی مالی اعانت سے چلنے والا ایک اسٹیل پلانٹ اسی ماہ پیداوار شروع کر رہا ہے۔ اس پلانٹ کا منصوبہ نصف صدی پہلے بنایا گیا تھا۔ بولیویا کے حکام کے مطابق اس پلانٹ کی پیداوار ملک کی تقریباً 50% ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جرمنی کے شہر میونخ کے شہری لیبر یونین کے اجتماع میں ہونے والے کار حملے کے بعد صدمے میں ہیں۔ کل ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 30 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق جمعرات کو وسطی میونخ میں مزدور یونین کے مظاہرے میں ایک ڈرائیور نے کار مظاہرین پر چڑھا دی، جس سے بچوں سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ اس حملے کے شعبے میں ایک افغان پناہ گزین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حالیہ مہینوں میں تارکین وطن پر ہونے والے حملوں کے ایک سلسلے کے بعد پیش آیا ہے۔ جرمنی میں 23 فروری کو ہونے والے انتخابات کی مہم میں امیگریشن کا موضوع بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اور اب امریکہ کی آج کی اہم خبر۔ نریندر مودی کا امریکہ کا دورہ ہے، اور جو اس وقت بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر کل جو ہم نے دیکھا صدر ٹرمپ سے ملاقات میں، ٹریڈ، ٹیرف اور غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے پر اور اس کے علاوہ کئی اور امور پر بھی بات کی۔ امریکی صدر کی اپنی دوسری مدت صدارت میں اسرائیل، جاپان اور اردن کے بعد بھارت کے وزیراعظم وائٹ ہاؤس کے مہمان بننے والے چوتھے عالمی رہنما تھے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمیں وائٹ ہاؤس سے جوائن کر رہی ہیں۔ ان سے مودی کے امریکہ کے دورے اور صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں۔ فائزہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ملاقات کیسی رہی، ماحول کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی دونوں رہنماؤں کی؟
جی اسد، صدر ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی اس دوران بھی نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں رہنماؤں نے وزٹ کیا تھا ایک دوسرے کے کنٹری کا، اس دوران بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے تھے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ میٹنگ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی. نریندر مودی کے بارے میں جو بھارتی پریس میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ ان کی جادو کی جھپی جو ہے وہ ان کی نان وربل لینگویج، ان کی گیم بہت اسٹرانگ ہے نان وربل لینگویج کی، اور وہ مشہور ہیں کہ وہ جب بھی کسی دورے پہ جاتے ہیں یا کوئی لیڈرز ان کے کنٹری میں آتے ہیں تو وہ بہت پرجوش طریقے سے ہینڈ شیکس کرنے کے علاوہ ان سے بغل گیر بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے کل بھی یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بغل گیر ہوئے اور اس سے ماحول جو ہے وہ خوشگوار ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اوول آفس میں جب وہ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا انفارمل کائنڈ آف چٹ چیٹ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کر رہے تھے. ایک اور ٹریڈ مارک جو نریندر مودی کا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ انگریزی بول سکتے ہیں لیکن وہ جب بھی فارن لیڈرز سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایڈریس ہمیشہ ہندی لینگویج میں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں. تو جب اوول آفس میں دونوں رہنما بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہندی میں بات کر رہے تھے، تو آبویسلی صدر ٹرمپ کو تو ساری بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اس میں کوئی انگلش کا ورڈ جس کو وہ پک کرتے تھے تو اس پہ وہ سر ہلا کے مسکرا کے اس کا رسپانس دیتے تھے اور پھر ویٹ کرتے تھے کہ ٹرانسلیٹرز ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اس دوران نریندر مودی نے ان کے دونوں کے جو وزٹس تھے، ہاؤڈی مودی جو کہ سپٹمبر 2019 میں ہوا تھا یہاں امریکہ کا وزٹ، اس کا ذکر کیا، بہت فونڈلی اس کا ذکر کر رہے تھے. پھر صدر ٹرمپ اس کے بعد 2020 فیبری میں گئے تھے انڈیا کے دورے پر جس کا نام نمستے ٹرمپ رکھا گیا تھا، تو دونوں نے اس حوالے سے جو ہے بہت پلیزنٹریز جسے کہتے ہیں ایکسچینج کی. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ان کو بہت اسٹرانگ ایک خصوصی بانڈ محسوس ہوا بھارت کے ساتھ.
اور یہ تو ہو گیا ملاقات میں باڈی لینگویج کیا تھی، اوور آل کتنے کمفرٹیبل تھے یہ دونوں رہنما، اہم ایشوز کیا تھے جن پر بات کی دونوں نے؟
جیسے کہ ان کی ملاقات سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈ اینڈ ٹیرفز بہت امپورٹنٹ ایشو رہے گا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کل ایسا ہوا گو کہ نریندر مودی اپنے ورکنگ وزٹ پر آئے تھے لیکن میڈیا میں بہت سے آؤٹ لیٹس نے اسے منی ٹریڈ سمٹ کا نام دیا کیونکہ سارا مین فوکس یہی رہا تھا. صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ اور بھارت کی جو تجارت ہے اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 100 بلین امریکن ڈالر کا ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ کہا، اور اس موقع پہ نریندر مودی نے کہا کہ 2030 تک $500 بلین کی سالانہ ٹریڈ کا والیوم ہم بڑھا لیں گے، یعنی دو گنا سے بھی زیادہ کر لیں گے جو اس وقت ہے. ان دونوں کی ملاقات سے پہلے بھی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیے تھے، اس میں بھی انہوں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ جو بھی ملک امریکہ پر ٹیرفز لگائے گا
جوابی ٹیرف جو ہے وہ امریکہ بھی ان پہ لگائے گا. فائزہ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں وائٹ ہاؤس سے. واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک سینئر فیلو سدانند دھومے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کا ماحول خاصا خوشگوار نظر آیا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نئے امریکی صدر کی مدت صدارت کے آغاز میں ہی ہوئی ہے. وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی نے سدانند دھومے سے جاننے کی کوشش کی کہ محصولات اور تجارت کے معاملے پر کیا صدر ٹرمپ کے بھارت کے ساتھ موقف میں کوئی تبدیلی نظر آئی.
ان کی زبان یقیناً نرم ہے، تو ماضی میں ٹرمپ نے ایسی باتیں کی جیسے کہ بھارت بیجا فائدہ لے رہا ہے. انہوں نے بھارت کو ٹیرف کنگ بھی کہا تھا. زبان نرم ہو سکتی ہے مگر میرے خیال میں لب و لباب وہی ہے. صدر ٹرمپ ٹیرفز پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا طویل عرصے سے اس بارے میں ایک موقف ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ درست موقف ہے کہ بھارت کے محصولات امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے غیر متوازن تجارت کا مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا امر ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو وزیر اعظم مودی کے امریکہ آنے سے پہلے ہی بھارت نے کچھ اشیاء پر ٹیرفز کو نرم اور کم کر دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سمت میں ہم مزید تعاون اور پیش رفت دیکھیں گے.
ہم جانتے ہیں کہ بھارت روس سے کافی فوجی ساز و سامان خریدتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی انتظامیہ کے لیے کسی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے؟
اگر آپ طویل مدتی رجحانات پر نظر ڈالیں تو آپ بالکل درست ہیں کہ روس اب بھی بھارت کے لیے ایک اہم فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کا تناسب کافی حد تک کم ہو گیا ہے. تقریباً 10 سال پہلے یہ 70% تھا اور اب یہ 25% تک آ گیا ہے، अमेरिका का हिस्सा बहुत कम से बढ़कर अब तकरीबन 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और फिर भारत की अस्करी सनत में दीगर बड़े खिलाड़ी फ्रांस और इसराइल हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत से ये तवक्को कर रहा है कि वो 100% अमरीकी असलाह खरीदे, लेकिन अमरीका यकीनी तौर पर यह चाहेगा कि भारतीय दिफाई सामान में अमरीकी हिस्सा ज्यादा हो, और वो चाहेगा कि अमरीका कम अज कम भारत के असलाह फराम करने वालों में नंबर एक ना सही कम अज कम नंबर दो पर हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह तवक्को कर रहा है कि भारत रूस से असलाह खरीदना मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह तनासुब व्हाइट हाउस के लिए अहम है, और ये वो मामला है जिस पर वो जोर देंगे।
सदर ट्रंप से एक सवाल पूछा गया था कि क्या भारत और अमरीका चीन को मिलकर शिकस्त दे सकते हैं, और उनका जवाब था वो किसी को भी हरा सकते हैं लेकिन वो किसी को शिकस्त देने की कोशिश नहीं कर रहे। आपका इस पर क्या तबसरा है?
उन्होंने डिप्लोमेटिक सी बात की है कि अमेरिका का किसी भी मुल्क की जानिब जारहाना अजायम का कोई मंसूबा नहीं है बशमुल चीन के, लेकिन पसे पर्दा आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुख्तलिफ हुकूमती अहलकारों के साथ मुलाकातों में और सदर ट्रंप के साथ भी उन्होंने चीन के बारे में तशवीश का इजहार किया होगा, और इस मकसद के काम करने पर जोर दिया होगा कि चीन ऐसी ताकत न बने जिसकी पूरे एशिया पर बालादस्ती कायम हो। इस बारे में यकीनी तौर पर बातचीत हुई होगी। ये अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कम से कम पिछले 25 सालों से एक मुहर्रिक रहा है।
Certainly be on the table. It's been a driving factor in US-India relations, as I said, for a quarter century at least.
ट्रंप ने इस्लामी इंतहा पसंदी के बारे में भी बात की, और इसके अलावा वो भारत को मुंबई हमलों में मुलविस एक शख्स को भारत के हवाले करने का भी ऐलान कर रहे हैं। कितना अहम है ये इकदाम?
I do think it's quite significant and symbolic.
ये काफी अहम और अलामती है। सदर ने 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में मुलविस एक बड़े किरदार तहव्वुर राना की हवालगी पर दस्तखत किए हैं। देखें, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, जैसे दिफाई तावुन, दहशतगर्दी के खिलाफ तावुन, तिजारत, सरमायाकारी वगैरह। लेकिन जब नई इंतजामिया आती है तो फिर कुछ मामलात पर तवज्जो बदल जाती है, और मुमकिन है कि सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत में दहशतगर्दी के खिलाफ तावुन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।
And so it's possible that you're going to see more emphasis on counterterrorism when President Trump is in office.
And there's also this issue of Bharati agents par ilzam hai ki wo kuch amerikee shahriyon ko amerikee sarzameen par maarne ki saazish mein mulawwis hai. Kya aapko lagta hai ki ye koi tashweesh ki baat hai ya iska do tarfa taluqaat par koi asar pad sakta hai on the bilateral
relations? My sense is that the Trump administration is going to be basically more.
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف بنیادی طور پر وہی ہوگا جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا، یعنی اگر بھارت یا بھارت کے انٹیلیجنس ادارے ایسے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو امریکی شہری ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسے برداشت کرے گی، جسے بائیڈن انتظامیہ کا اس پر بہت سخت موقف تھا۔ شاید بات چیت کا انداز کچھ مختلف ہو، جیسے اس معاملے پر کھلے عام بات کرنے کے بجائے زیادہ پرائیویٹ طریقے سے ہو، لیکن میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امریکی حکومت اس قسم کا واقعہ برداشت کرے گی۔
Immigration.
Now that is a very important issue for President Immigration. Trump ke liye ek bahut ahem masla hai, aur humne dekha ki kuch bharti gair qanuni tarkeen watan ko bharat wapas bheja gaya tha. Phir ye masla bhi ki H1B qanuni visa ka, jahan humne dekha ki kuch Trump ke himayati bharat ke khilaf bole. To aapko kya lagta hai ki dono mumalik is masle ko hal kar payenge?
These two countries are going to tackle that issue.
Prime Minister Modi has said very clearly that
وزیراعظم مودی نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر امریکہ کی سرحد پار کی ہے تو وہ یہاں نہیں رہ سکتا، انہیں واپس جانا چاہیے۔ بھارتی حکومت پروازوں کے معاملے پر تعاون کر رہی ہے، انہوں نے اس پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، اور بھارتی وزیروں نے بھی بھارتی شہریوں کے واپس بھیجنے کا جواز پیش کیا ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ آئے ہیں۔ جہاں تک H1B ویزوں کا تعلق ہے، ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے پر کیا ہوگا۔
کل وائٹ ہاؤس میں وزیراعظم مودی کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے جن موضوعات پر بات کی ان میں بھارت کے ساتھ تجارت میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا ذکر بھی شامل تھا۔ بھارتی وزیراعظم نے بھی اس موقع پر دو طرفہ تجارت بڑھانے کی بات کی۔
آج بھارت کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ تقریباً 100 ارب ڈالر ہے، اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ طویل عرصے سے جاری اس عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کریں گے، جن کا گزشتہ 4 سالوں میں خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ جو وہ امریکہ بھارت تجارتی تعلقات میں ایک معاہدے پر دستخط کرنے سے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایسے حالات ہوں جس میں دونوں کے لیے یکساں مواقع ہوں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ مودی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو ہم اس معاملے پر بہت محنت کریں گے، اور ہم تیل، پٹرول اور ایل این جی کی فروخت سے بآسانی تجارتی توازن میں فرق کو ختم کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم اور میں نے توانائی کے بارے میں ایک اہم معاہدہ بھی کیا ہے، جس سے امریکہ تیل اور گیس سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک بن جائے گا، اور امید ہے کہ بھارت اس کا بڑا خریدار بنے گا۔
آج ہم نے دوپکشیہ ویاپار کو 2030 تک
آج ہم نے 2030 تک دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا ہے، تاکہ 2030 تک 500 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ ہماری ٹیمیں بہت جلد ایک باہمی فائدہ مند تجارتی معاہدہ کرنے پر کام کریں گی، تاکہ بھارت کی توانائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم تیل اور گیس کی تجارت پر توجہ مرکوز کریں گے۔
اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے ایک اہم ٹاپک۔ یورپ جانے کے لیے سمندر عبور کرنے کی غرض سے کشتیوں کو پیش آنے والے حادثات میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ہونے والی انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوسری جانب حال ہی میں لیبیا کے ساحل کے قریب غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے افراد کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق پاکستان سے تھا۔ کشتی میں سوار 65 افراد میں سے 63 پاکستانی تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں سوار 37 پاکستانی محفوظ رہے، اور ان میں سے 33 پولیس کی حراست میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر احتشام شامی اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں۔
وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 16 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ 10 پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جن میں سے 13 افراد کرم سے ہیں۔ غیر قانونی رستوں سے ڈنکی لگا کر یورپ پہنچنے کے رجحان کا تعلق عموماً وسطی پنجاب کے اضلاع سے ہے، لیکن بظاہر یہ سلسلہ ملک کے دوسرے علاقوں تک بھی پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آئے روز رپورٹ ہونے والے حادثات اور کھلے سمندر میں پیش آنے والے کشتی الٹنے کے واقعات بھی ڈنکی لگانے کے رجحان کو کم نہیں کر سکے ہیں۔ رواں سال 2 بڑے حادثات پیش آ چکے ہیں، جن میں وسطی پنجاب کے اضلاع گوجاوالا، سیالکوٹ گجرات، ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور شیخپورہ کے لڑکے ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن اچھے مستقبل کی تلاش میں نوجوان غیر قانونی رستوں سے یورپ پہنچنا چاہتے ہیں۔
ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ پاکستان کے ملک کے حالات ہی ایسے کر دیے گئے ہیں، اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ ہی مجبور ہے، اس ٹائم پریشان ہوا ہے، بے روزگار ہوا ہے، گھر پہ ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بےچارے پریشانی کی حالت میں ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یار 2-4 پیسے کمائے جائیں۔
روزگار کی وجہ سے بہت عوام جو ہے ہماری ادھر کی پریشان ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چلیں باہر جا کے چیک لگاتے ہیں، کوئی ایزی شارٹ کٹ طریقہ جس سے پیمنٹ ہمارے آسانی سے کما سکیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا ہمارے ملک کو پاکستان کو چھوڑ کے جب باہر جا رہے ہیں۔
پاکستان کی حکومت نے انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے، جس کی نگرانی براہ راست وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اس ٹاسک فورس نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے، جیسا کہ ان ایئرپورٹ سے افسران کی گرفتاریاں کی گئیں جہاں سے ڈنکی لگانے والے ان لڑکوں کو بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے گزرنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کے سربراہ کو تبدیل اور متعدد افسران کو معطل بھی کیا گیا۔ انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بھی موجود ہیں، لیکن سخت حکومتی اقدامات اور زندگی کو لاحق خطرات کے باوجود غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے رجحان میں کمی نہیں آ رہی ہے۔
اس سے پہلے جنوری میں مراکش کے قریب بحری اوکیانوس میں ہونے والے تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں زندہ بچ جانے والے افراد کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ پاکستان میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارا زمان نے ایسے ہی بچ جانے والے ایک نوجوان اور حادثے کے متاثرین کے عزیزوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ پاکستانی نوجوان یورپ جانے کے لیے اپنی جان کا خطرہ کیوں مول لیتے ہیں۔
زخمی پاؤں کے ساتھ لنگڑا کر چلتے ہوئے عامر علی کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ 21 سالہ عامر علی جنوری میں افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جاتے ہوئے 80 دیگر افراد کے ساتھ تقریباً 2 ہفتے سے بحر اوکیانوس میں تارکین وطن کی کشتی میں سوار تھا۔
پانی پیتے نہیں, کولی اس سے کرتے تھے, یہ جون سا سمندر کا پانی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے. وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. لڑکوں نے وضو کیا کہ یار جون سی اپنا جسم آپ کا پاک ہو جب ہماری ڈیتھ ہو.
22 پاکستانی محفوظ رہے, لیکن کم از کم 43 ایسے تھے جو مراکش کے حکام کی جانب سے انہیں بچانے کی کوشش سے پہلے ہی لہروں کی نظر ہو گئے. وسطی پنجاب کے گاؤں میں علی کے گھر سے ایک گھنٹے کی مسافت پر سڑک کے کنارے ایک سائن بورڈ ان دو رشتے کے بھائیوں کی یاد میں لگایا گیا ہے جو اس حادثے کا شکار ہو گئے.
میرے بچے کی جو باڈی کنارے لگی ہے کہ یہ ہے کتنے ہے, یہ کتنے نہیں, سمندر بچ ہے, یہ چاہتا ہوں وہ مٹی کے اندر چلا.
حادثے میں بچ رہنے والوں کا تعلق دارالحکومت اسلام آباد اور ملک کے دوسرے گنجان ترین شہر لاہور کے درمیان واقع دیہات اور چھوٹے قصبوں سے ہے.
ہم نے جو اسٹڈی کی اس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کو جانے کا موقع ملے کہ آپ جانا چاہیں گے, جنہوں نے ہاں کہا ان سے پھر ہم نے وجہ پوچھی. پہلی وجہ جو انہوں نے دی وہ فائنینشلی تھی, اس کے بعد ایک وجہ انہوں نے دی کہ جی بہتر لائف سٹائل کی وجہ سے. جو تیسری وجہ انہوں نے دی وہ ذرا تھوڑی حیران کن تھی کہ عزت کی خاطر. انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہمیں ایک برابر شہری کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جاتا.
کاشف علی اس سے اتفاق کرتے ہیں. علی 10 سال پہلے اٹلی منتقل ہو گئے تھے. ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے انہیں ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پڑے.
ادھر جو ہوتے ہیں وہ حقوق دیتے ہیں ہمیں, ہم ان کو ٹیکس جو دیتے ہیں ادھر پے کرتے ہیں, وہ ہمارا پورا وہ جو ہے نا سسٹم, ہمارے ڈاکومنٹ کا, ہمارے گھر کا, ہمارے بچوں کا فیوچر, وہ سب کچھ وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بیرونی ممالک میں بسنے والوں کی کامیابی سے بھی تحریک ملتی ہے.
ایسے بڑے بڑے گھر آپ کو سینٹرل پنجاب کے صرف شہری نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی نظر آتے ہیں, اور یہ عموماً کسی ایسے شخص کی آمدن سے تعمیر کیے گئے ہوتے ہیں جو بیرون ملک کام کر رہا ہوتا ہے. کامیابی اور دولت کی یہ نمائش پھر اور بہت سے لوگوں کو بھی ایسا رسک لینے پہ آمادہ کرتی ہے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے.
عامر علی نے انسانی اسمگلروں کو لگ بھگ $10,000 دیے تھے, اب وہ شدید صدمہ لے کر واپس آیا ہے. اس کے کزن سب بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی طرح اپنے خاندان کی جائیداد بیچ کر یورپ جانے کا اپنا خواب پورا کریں گے.
دل تو پھر سب کا کہتا ہے, کہتا ہے وہ گیا یہ گیا, میں ادھر ہی ہوں, میں کیوں نہیں گیا.
یورپ میں بہت اچھا مستقبل ہے.
کیسے؟
جیسے کام کرنا, پیسے آنے, اچھا مستقبل بننا.
2023 سے اب تک سینکڑوں پاکستانی کشتی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں متعدد مبینہ انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور درجنوں عہدیداروں کو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے میں ناکامی پر برطرف کیا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں مکمل بہتری کے بغیر لوگوں کو باہر جانے کے لیے خطرے مول لینے سے روکنا ایک چیلنج ہی رہے گا. سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر, وائس آف امریکہ.
اقوام متحدہ کے مطابق اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ پوری دنیا سے کتنا ہیومن سمگلنگ ہوتی ہے, ہیومن پرائمریلی 156 ممالک میں اتنا نمبر ہے کہ ہم 25% انکریز دیکھ سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دریافت کنید.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربه یم او په دې بحث کې په دوو مهمو موضوعاتو بحث کوو. وروسته لږ چې په د جرمني په مونشن کې یو مشکوک افغان په موټر یو شمېر کسان ټپیان کړل، اوس د آلمان پولیس وایي چې دغه کس ممکن افراطي اسلامي مفکورې سره د کار تړاو ولري. د پیښې بیلابیل غبرګونونه هم راپارولې دي او په یادو هیوادونو کې یو شمېر افغانان چې هلته په دې هیوادونو کې ژوند کوي دوی اندېښمن کړي دي. د خبرونې په دویم بحث کې بیا د افغانستان په کرکټ باندې بحث کوو. د چمپیونز ټرافي لو د پاره د ګوت په شمار ورځې پاتې دي او نن د افغانستان ملي لوبډلې یو دوستانه یا وارم اپ یا د لوب د پاره د چمتووالي لوب هم کړی ده چې ممکن اوس هم روان وي. په دې اړه دوه ډېر قدرمن میلمانه د کډوالو د حقونو مبارز شبیر سلیمی صاحب او د کرکټ شنونکي رحمت الله جلال صاحب دواړه سره دې په دې خبرونه کې له دواړو مننه کوم. کور مو ودان چې په دې بحث کې موږ سره برخه اخیسته. اما تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د افغان خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر اساس ویلي دي چې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د داخلي رسنیو چارواکو ته په شفاهي توګه د سیاسي خبرونو د بندیدو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د جمعې په ورځ فبروري 14مه سلواغې شپږویشتمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا سپارښتنه غندلې او د بیان ازادۍ او د رسنیو له حقونو څخه یې څرګنده سرغړونه لیده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه د دې شفاهي سپارښتنې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې دمخه د یاد وزارت د تیر کال د 2023 د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې په رسنیو پر ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو په خپرولو باندې بندیز لګولی و. د جرمني پولیس وایي هغه مشکوک افغان چې د یاد هیواد په مونشن ښار کې یو شمېر کسان په موټر ټپیان کړل ممکن د افراطي اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی وي. د جرمني د پولیسو یو ویان ګیډو لیمر خبریالانو ته وویل چې د شکمن کس د برقي توکو څخه ترلاسه شوي شواهد دا افراطیت سره د هغه علاقمندي ښکاره کوي. په ورته وخت کې د جرمني یو څارنوال ویلي چې شکمن له دې برید وروسته د الله اکبر نارې کړې او تر نیول کېدو وروسته یې لمونځ کړی دی. جرمني رسنۍ ویلي دغه شکمن بریدګر چې 24 کاله عمر لري فرهاد نومیږي. شکمن کس د پنجشنبې په ورځ په قصدي توګه د یوې مظاهرې پر ګډون کوونکو موټر چلولی دی او 14 کسان یې ټپیان کړي چې د دوه وضعیت نازک ښودل شوی دی. او په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځینه زده کوونکي چې د علامه اقبال په نوم په پاکستاني بورسونو زده کړې کوي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. دغه انجونې وایي چې که افغانستان ته ستنېږي نو هلته ورته د کار کولو حق نشته او که په پاکستان کې پاتې کیږي د ویزو محدودیتونه دي او همدغه راز د کار فرصتونه نشته او نورې ستونزې هم موجودې دي. اکثره زده کوونکي په کابل او اسلام آباد کې له واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د افغان زده کوونکو لپاره دي د ویزې شرایط اسانه کړي چې دوی ته له فراغ تورسته د پاتې کېدو او کار کولو اجازه ورکړل شي. ځینې نوري بیا له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي چې بهر ته د زده کړو او کار کولو لپاره فرصتونه ومومي. په پاکستان کې ډیری داسې افغان زده کوونکي شته چې مسلکي زده کړې بشپړې کړي خو په افغانستان کې د ناسمو حالاتو او طالبانو د بندیزونو له کبله کاري مسلکي دندې نشي ترلاسه کولای. درنو دوستانو بیا هم خرغلس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د پرون په مونشن کې د دې پیښې د یو افغان د مشکوک افغان د خوا د یو شمېر کسانو تر ټپي کولو وروسته بیلابیل غبرګونونه راغلي دي او دې پیښې ګڼ شمېر کسان اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د کډوالو د حقونو د مبارز شبیر سلیمی صاحب سره بحث کوو. سلیمی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مودن چې موږ بلنه مو منلې ده. دغه ډول پیښې سلمی صاحب کله ناکله په غربي هیوادونو کې کیږي او په دې کې زیاتره ملکی کسان ټپیان کیږي وژل کیږي او خبرګونونه هم ډیر توند وي. دا پیښې بیا ډیره واقف هم لري، خصوصا که دا پیښه د هر هیواد د وګړي لخوا وشي تبندغه هیواد وګړي اندېښمن یو، په مجموع کې په یو شکل فشارونه هم زیاتېږي مستقیم او غیر مستقیم. دغه ډول پیښې ستاسو په نظر څه ډول تاثیرات لرلی شي، خصوصا که د یو افغان د خوا اوس چې دغه کس مشکوک افغان ښودل شوی دی، فکر کوي چې دا به بیا نور افغانانو ته هم عواقب ولري؟
ډېره زیاته مننه. سلام جلال زی صاحب، اول تاسو ته خبرونه ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه پرونی پیښه چې وشوه جرمنی کې، متاسفانه په دې نږدې راتلونکي کې دا لومړۍ پیښه نه وه چې افغانان پکې ښکېل وو. دا متاسفانه درېیمه څلورمه پیښه وه چې افغانان پکې ښکېل وو. متاسفانه دلته چې کوم افغانان اوسېږي مستقیما د هغوی په ژوند باندې ډېر اغیز لري. دلته د پناه غوښتنې په پروسه کې ډېر زیات افغانان دي، د هغوی قضیې لا د دولت لخوا څېړل کېږي او هغوی ته هغه د پناهندګۍ د حق ته تر اوسه نه دي رسېدلي، یا مثلا اسناد نه دي ترلاسه کړي او یا هم په دې پړاو کې دي. اما دغسې پیښې چې کېږي متاسفانه ډېر زیات غبرګونونه راپاروي، او خصوصا په داسې حساس وخت کې چې تر لسو ورځو کمې د پارلماني انتخاباتو ته وخت پاتې دی. متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې او خصوصا هغه کسان چې دلته اوسېږي که هغه جرمنان دي او یا هم نور کډوال دي، د هغوی په ژوند هم ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی کومه پیښه چې څو ورځې مخکې وشوله او یو ماشوم یو افغان وژلی و دلته په جرمني کې، نو مال د خپل همکاران له ډلې څخه له یو چا څخه واورېدل په یو غونډه کې، چې هغې وویل چې ما مې خپل اولادونه د څو ورځو لپاره وړکتون ته ونه لېږل د دې په خاطر چې ډارېدلم، خو دا در حالې کې چې زه افغان وم او هغلته مې حضور درلود. دا یې په ښکاره توګه ونه ویل، یعنی په غیر مستقیمه توګه هم د دې خلکو ژوند تر تاثیر لاندې راوستلی، د هغوی په ژوند باندې ډېر زیات اغېز کړی دی چې متاسفانه دا زموږ د حیثیت لپاره او زموږ د نوم لپاره ډېره بده خبر ده. او دا د ژوند په ټولو برخو باندې ډېر زیات تاثیر لري، نه یوازې د پناه غوښتنې په مسله کې. مثلا که ته د یو افغان په توګه په ټولنه کې له چا سره مخ کېږي، یوې دندې غوښتنه کوي او یا هم کومې دولتي ادارې ته ځي، نو طبیعي ده چې په دغو سترګو درته کتل کېږي، ځکه د افغانستان نوم او د افغان نوم له دغې خبر سره ټول خلک، یعنی موږ په دغې هغه باندې پېژنو. متاسفانه هغه د لاسته راوړنو مسله هم په دې شکل نه ده چې سړی پې وویاړېږي. نو متاسفانه د افغانستان نوم چې یادېږي یوازې له دغسې افراطي پېښو سره یادېږي ډېری وخت.
سلمی صاحب، دغه پېښې خو واقعا چې ناوړه عواقب لري په مجموع کې او حساسیت او مخالفت زیاتوي، اما دغه څو پیښې چې تاسو هم یادونه وکړه، موږ تاسو په دې تیرو څو وختو کې په جرمني کې د څو پیښو شاهدان یو. آیا تاسو د خلکو سره غږېدلی یاست؟ د خلکو د کیسونو د پروسس باندې هم خپل تاثیر ایښی دی؟ یعنی خلک تاسو داسې کسان لیدلي چې دوی کارونه ځنډیدلي وي اوس؟
بله، متاسفانه زه خو دلته په جرمني کې له داسې ادارې سره کار کوم چې خپله مې له افغانانو سره اړیکې ډېرې دي. تیره ورځ زم ما یو دوای میلیونه ترلاسه کړي وو چې په هغې کې لیکل شوي وو چې د داسې کسانو ویزې رد شوي دي متاسفانه په پاکستان او ایران کې، چې هغه د غوښتل یې د فیملی ریونیفیکیشن له لارې جرمني ته راشي. چې یعنی دا ممکن داسې یوه مسله وي چې یوه ډېره په ندرت پیښه شوې، اما متاسفانه تاثیر د همدغو پیښو دی. یا هم د بیلګې په ډول باندې ځینې ژورنالیستان زه په افغانستان کې پېژنم یا ورسره په تماس کې یم، چې ټول کارونه یې شوي وو، هغه اډمیشن اپرووال او هر څه یې ترلاسه کړي وو، یوازې د پاکستان ویزې ته په تمه وو، او یا هم په داسې وضعیت کې وو چې باید راغلي وای جرمني ته. متاسفانه په دې وروستیو کې ځوابونه ترلاسه کړي دي، ورته ویل شوي دي چې موږ د افغانستان د کډوالو د منلو پروګرامونه بند کړي دي او ورسله انتخاباتو په دې اړه باندې فیصله کېږي. موږ یوازې هغه کسان راولو چې تر انټرویو پورې رسېدلي دي او یا مو هم ویزې ورکړي دي. د هغې لپاره لګښتونه لرو. متاسفانه تاسو په افغانستان کې د افغانستان څخه موږ نه شو راایستلی. یعنی دا هغه مستقیم تاثیر دی دغو پېښو دی چې ځینې پروګرامونه یې وځنډول او ځینې کسانو ته یې منفي ځوابونه ورکړه. تازه له داسې کورنیو سره هم په تماس کې یم چې پاکستان کې په سفارت کې له وروستۍ انټرویو څخه، یعنی د یوه کال د تېرېدو څخه وروسته، له وروستۍ انټرویو څخه وروسته یې رد ځواب ترلاسه کړی دی. هلته
سلیمی صاحب په اروپا کې د غوړم په مجموع کې د ماجرینو په وضعیت لګراته وایس ماجرین خو په پدې تیر شل کلونو کې کله چې وبخه جمهوریت په افغانستان کې واکمنو نو افغانانو به اروپا ته پناه وړله بیا به کیسونه هم د طالبانو د تهدیداتو مسله وه اوس چې په افغانستان طالبان واکمنان شوي دي او بیا دغه سپیږی هم کیږي څومره د افغانانو کیسونه د مهاجرت د اسایلم کیسونه منل کیږي دوی په وړاندې عمده ستونزې څه دي دوی ته امکانات په څه ډول دي امکانات شته ظاهراً خو موږ شکایتونه اورو چې هغه تېر امکانات اوس نه ورکول کیږي د حکومتونو دخوا
د امکانات مسله هم د غورسته پیکو یو څه تر تاثیر لاندې راوستله هر څه امکانات ورکول کیږي یعنی سړی وایي چې امکانات په اروپایي هیوادو کې نه ورکول کیږي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم یعنی په جرمني کې ټول امکانات ورکول کیږي او لاکه خبر خدا و چې د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغانان ته چې په کلونو کلونو دلته پتامه و چې د پناه غوښتنې قضیه نه و قبوله شوې هغوی ته یو فرعي خوندیتوب ورکو یعنی یو ډول د ژوند کول اجازه ورکو د دې تر څنګ هغه څوک چې جمهوریت د سقوط نه وروسته راغلی و زه په ډېر ډاډ وایلی شم چې تر 95% پورې ټول کسان هغه عام کسان وو یا هم په دولت کې کار کړی و یا هم له بهرنیو مؤسساتو سره یې کار کړی و ټولو ته قبولي ورکړل شولې یعنی د ټولو د پناه غوښتنې قضیه ومنل شولې همدغه رقم د امکاناتو مسله هم وه متاسفانه په اوکراین کې جګړه پیښه شوله او په جرمني کې بیروبار زیات شو کډوال تقریبا 1 میلیون کډوال له اوکراین څخه راغله نو ځکه لکه توجه له افغان کډوال څخه واوختله یعنی وضعیت خو له 2015 او 2014 نه په مراتب باندې خدای کده امکاناتو په مسله باندې وي کده یعنی کده اسناد په مسله باندې وي ځکه دوی په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت خطری بولی د خلکو لپاره نو ځکه د قانون لمخیم افغانان ته د پناه غوښتنې قبلولې او د پناه غوښتنې ورکوله اما متاسفانه دغه څه پېښې چې وشولې نو طبیعي ده چې ممکن ځینې کسان ځینې افغانان په بد ځایو کې اوسیږي یا هم د دې امکانات ونه لري چې تریوچا پورې غږ ورسوي او یا هم ستونزه متاسفانه دغه ده چې هیڅوک له خپلو حقونو څخه نه دي خبر له قانون څخه نه دي خبر کنه په ټوله مانا باندې
سلیمی صاحب دغه یو بحث چې ډېر د مهاجرینو په مسله کې مهم ده دلته په امریکا کې هم د مهاجرینو بیکګراوند چک دی یا د دوی د سابقې کتل دی په جرمني کې د مهاجرینو د سابقې کتل په څه ډول ترسره کیږي ځکه که دغه سابقه وکتل شي ممکن ده د یو شمېر دغه ډول پیښو مخه هم ونیول شي او اکثریت دغه مهاجر چې اروپایي هیوادونو ته ځي دوی د قاچاقي لارو څخه یو تعداد اکثریت راځي بیکګراوند چک څنګه کیږي آیا دغه پروسه دقیق دي چې وکولای شي هغه کسان چې په یو شکل د افراطي ډلو سره لاس لري دوی وپیژني نه هدف مې دا ده چې څنګه د جرمني حکومت یا نور هیوادونو چې دا پیښې پکې شوې دي نه توانیږي چې د دغو خلکو چې د افراطیت سره یو رقم رابطه لري دوی مخه ونیسي
یعنی دا مسله خو ممکن د حکومت په ساته باندې ډېره محرمه وي چې دوی سره کوم بیکګراوند چک کوي او دلته کله چې یو څوک د پناه غوښتنه کوي طبیعي ده چې مثلا دوی به د معلوموي چې څه فکر ورسره ده یو طبیعي ده په دې اړه باندې پوښتنې کیږي اما متاسفانه د دې نوي حکومت له راتګ سره چې دوی هیڅ ډول امنیتي اړیکې او نورې سیاسي اړیکې هم له اوسني حکومت سره یعنی زه فکر نه کوم چې دوی ته داسې معلومات ورسیږي او متاسفانه مسله ورځ په ورځ مغلقه کیږي که یو څوک په خو جرم کړای وو یا جرمی سابقه یې درلود هغه به چې جرم مو کول ته خلکو هم وویل چې دا مجرم وو اما که تاسو دې ورسته پیښه ته وګورئ یعنی دا هیڅ ډول حتی ډیر عادي جرم یې هم نه دی کړی دی کس او یعنی یو روشن فکر توګه باندې په ټولنه کې خلکو باندې ځان منلای او هلته خلک چې ورسره وو خلک چې نږدې ورسره اوسېدل هغه ټولو پرون همدغه ویل چې د داسې حملې څوک نه وو یعنی دومره اسلام پال او دومره افراطي فکر یې نه درلوده اما متاسفانه دغسې یوه حمله یې وکړه نو بله معلومات نه لرم چې دوی به دا مسله څه رقم څېړي
دا پوښتنه مې په دې وکړه ځکه موږ کله ناکله داسې هم اورو چې د یو شمېر کسانو د مهاجرت څونه نه منل کی یو بل اخره دوی په شکل اوقدا خي او بیا دغه سبریدونه کوي که څه هم دا بریدونه په هیڅ شکل نسی توجه کېدل دا بریدونه هیڅ جواز نه لري مګم داسې کیسونه او داسې قضایا هم ست چې ځینې کسان نه قبليږي او بل اخره وګړي کلونه په جرمني کې به سرنوشت پات کیږي په اروپا کې په مجموع کې بیا بل اخره دوی مجبوریږي چې یو داسې کار وکړي چې په نتیجه کې خلکو ته تاوان ورسیږي.
دا د نه منلو مسله ډېر فاکتورونه لري. یو مسله دغه ده چې افغانان ټول چې راځي دلته جرمني ته د ټولو ستونزه یو رقم ده. هر څوک طالب درولی وي، هر څوک یو چا درولی وي، ژوند ته یې خطر وي. یعنی هغه مسله لکه رواجي مسله باندې ده. یو څوک راځي هغه بل چا ته هم وایي چې ما دغسې وویل، ما زه قبول شوم، ته هم دغسې ووایه، ممکن قبول شي. او متاسفانه ټول خلک داسې ځانونه معرفي کوي چې په هغه یا په بهرنۍ موسسات کې کار کړی او یا هم د دولت کارمندان، در حالی که چې دغسې نه ده. اوس مثلا بیخي دغه مسله عامه شوې ده چې دلته خلک پوهېږي چې ټول خلک دروغ وایي. هغه کسان چې راځي، مثلا که ته یو عادي ژوند په افغانستان کې ولري، یو عادي کس وي، در آلریډي د خلک پوهېږي چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ته خطر دی. که ته میرمن وې، زده کړو ته میرمنه وې، زده کړو ته لاسرسی نه لري، دا پخپله یو خطر دی. اما متاسفانه خلک دغه عادي مسایل نه وایي، د ژوند عادي مسایل. او ډیری وخت پوښتنه هم ترې کېږي د مالي مسایل او د مالي ستونزو خبره یادوي، چې متاسفانه دا په د پناه غوښتنې په پروسه کې ډېره منفي تاثیر لري. متاسفانه ستونزه همدغه ده چې خلک معلومات نه لري. دلته چې راځي، لکه په 2015 او 2014 کې چې کسان راغل، عمرونه به یې تر 1.5 کلو پورې وو، ټولو عمرونه له 18 څخه ټیټ ورکړي وایي چې موږ حتماً د پناه غوښتنه قبلیږي. در حالې کې دغسې نه وه. ډېر زیر سن کسان چې عمرونه یې تر 18 ټیټ وو، هغه کلونو باندې بستر نوشته پراته وو او د پناه غوښتنه یې نه منل
شوه. سالمي صاحب، دا مشکلات خو ستا او رښتیا هم د دې ډول پیښو مخنیوی په دې خاطر ډېر ستونزمن هم ښکاري چې انسان هر وخت فکر بدلیدلی سي او هر وخت د یو چا دپاره یو برید یو کار کولی سي. پر صورت اوس خو دا پیښې کېږي، او دا پیښې طبعا که د هر هیواد د وګړي لخوا وشي، دغه هیواد وګړي متاثره کوي، حتی ټول مهاجرین متاثره کوي. اوس د دغه وضعیت د ښه والي دپاره ستاسې په نظر افغانان څه باید وکړي کله چې داسې پیښې کېږي، د دې دپاره چې دوی بیرته یو څه د جرمنانو د هیواد د حکومت د خلکو زړه ترلاسه کړي؟ ستاسې په نظر څه باید وشي چې حداقل که په ځینو مواردو کې نفرت رامنځته کېږي یا کرکه رامنځته کېږي، دغه له منځه یوړل شي؟ اوس د افغانانو مسؤلیت څه دی ستاسې په نظر؟
مسؤلیت خو دا دی چې راووځي او خپل غږ پورته کړي، ووایي چې دا کسان زموږ له ډلې نه دي. اما متاسفانه دلته د افغانان راټولول ډېر ستونزمنه خبر ده. په دې تېره اونۍ کې موږ د تېرې پیښې په اړه باندې یو لاریون غوندې یو څه درلودل، یو غونډه هم درلودل چې هلته مو شامونه بل کړي وو. او زه پوهېږم برلین کې زښته ډېر افغانان دي، اما تر لاسو تر شلو کسانو زیات نه وو راغلي. دغه زموږ مسؤلیت دی که تا په هغې شیانو باندې کنټرول نه لرو، حداقل دومره خو کولی شو چې یو چا ته ووایي چې دغه خلک له موږ نه جلا دي. موږ دغسې نه یو، موږ په دې خلکو باندې خفه کېږو. همدغسې څومره چې تاسو دردمند یې، څومره چې تاسو دردېدلی، همداغسې موږ هم د افغانانو په توګه دردېدلی یو. او دا خلک اما متاسفانه څوک غږ نه پورته کوي، که په ویکینډ باندې لاریون ونیسې، که په هره ورځ باندې ونیسې، متاسفانه خلک ګډون نه کوي. او حتی هغه خپل انساني مسؤلیت اما دردمند کېدلی خو هر څوک کېدلی شي، او د ټولنیزې رسنیو پوسټ هر څوک کولی شي. ضرور ده چې باید راووځي، په هر کار کې باید راووځي. او دا مسله باید د خلکو تر اوکانه کې چې موږ حداقل موږ چې څوک یو دغه څه فکر نه لرو، لکه د کومې پیښې چې دی ورسته کې پیل شوی دی.
تشکر شبیر سلیمی صاحب، ډیر زیاته مننه. کوم کور مو ودان چې په دې بحث کې را سره وسو، خپل نظریات مو را سره شریک کړل، تاسو مننه کور ودان. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د خبرونې په دویمه برخه کې په کرکټ بحث کوو. عام همکاران وایي چې ولنده دمل
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. د نیکه مرغه د کرکټ شنونکی رحمت الله جلال صاحب را سره دی. جلال صاحب، تاسو هم په خیر راغلاست پروګرام ته، او مننه چې تر اوسه موږ سره واست په دې بحث کې. جلال صاحب، تشکر. د چمپیونز ټرافي لوبي را روان دي، او موږ تاسو ټول واضح ده چې ورته ورځې او شیبې شمارو. غواړم په مجموع کې اول دار ته وایي چې د چمپینز ټرافی لوبي خو معتبرې لوبي دي، ځکه ټول پیاوړي ټیمونه پکې لوبيږي. فکر کوي چې د افغانستان لوبډله اوس په دې حد توان کې ده چې د دغو اتلو لوبډلو سره، د دغو پیاوړو لوبډلو سره ولوبيږي؟ یعنی اوس موږ پیاوړي لوبډله یو؟
مننه جلال صاحب. که چیرته وګورو افغانستان سه په تیر یو کال یا دو کلونو کې په خصوصا په سپین بال یا په یو ورځنیو او شلوریزو فارمټونو کې څنګه لوبي کړی دي، یعنی موږ دا ویلې سو که چیرته موږ ټیسټ کرکټ ورسره یاد نه کو په یو ورځنیو او په شلوریزو لوبو کې تر ډیره پوری د سی ویل کې سه افغانستان په تیر دوه درې کلونو کې د آسیا دویمه لوبډله له هند وروسته، ځکه دا داسې ده چې دوی خپل په دوه فارمټونو کې پرفارمنس کړی دی او دغه چمپیون ټرافي ته سه لاره هم پیدا کړې ده. یعنی دا هم داسې دغه کې په تیر 2023 نړیوال جام کې څنګه پرفارمنس افغانستان لوبډلې وکړو د مغه په اساس باندې دغه لوبو ته لاره وموندله. د آسیا کې نور هم کوي لوبډلې دي، سریلانکا سي دي نړیوال جام اتل پات شوی ده، آسیا جام سوز لګټلې دغه په دغه لوبو کې ګډون نه کوي، ځکه دغه یو لټیر یو کال دوه کال رئیس هغه پرفارمنس هغه سينه خو د افغانستان لوبډلې پرفارمنس کوي ګورو په تیر دوه کلو کې ډیر خو او دغه ذات سره رسیدلی او نن چې په دغه لوبو کې لوبي دغه د افغانستان لپاره غټل سره وړاندې ده.
ښه جلال صاحب، لوبډلې ټولې په دې ټورنمنت کې قوي لوبډلې دي او د پښمنی کسان په کرکټ کې ډیره سخت ده. فکر کوي چې د افغانستان لوبډله په دې ټورنمنت کې لکه د نړیوال جام په شان سترو لوبډلو ته ماته ورکړي، د دوی د تیرو دوو کلونو لوبو ته په کتو چې تاسو هم یادونه وکړه، توقعات شته چې موږ به پیوړي لوبډلې ماتې کو؟
بالکل توقعات شته دي او په دې خاطر هم شته چې افغانستان اسیایي لوبډله دا او دغه چمپیون ټرافي سیدم په اسیایي هیواد پاکستان کې د نو د کنډیشن سیدی دا تر ډیره پوری اغه دی افغانستان ته برابر دي، ځکه پاسیا کې سکل هم لوبي کې هغه سپینرانو سره مرسته کوي او په نړۍ کې د سویل کې د افغانستان سره سکم سپینران دي، په نړۍ کې نن سبا هغه سپینران لوي بلې لوبډلې سره هم نسته. نو دا غټ علت دی دغه بل غټ خبره ده چې افغانستان چې په دوه لوبو کې په کوم ګروپ کې لوبي الته لدی سره دی آسیا یو بل لوبډله هم نسته، ټول لوبډلې چې لدی سره دی درې سره کاغه انګلستان د استرالیا د او ساوث افریقا د دا آسیا کې ډیره تجربه نه لري او کله سه هم په آسیا کې لوبيږي د یو څل ستونزو سره مخامخ. نو دغه هغه څه دي چې د افغانستان تیر پرفارمنس ته وګورو، کچرته کنډیشن ته وګورو او کچرته د افغانستان سیالو لوبډلو ته په ګروپ کې وګورو، نو د افغانستان سیم فائنل ته د تګ چانسونه ډیر دي. کچرته موږ سیم فائنل ته لاړو موږونه مخکې هم د فائنل ته د تګ چانسونه هم لرو.
بالکل چلو سبلیک په لوبغاړو وغږیږو. د افغانستان لوبغاړي خو ماشاءالله اکثریت یې د ملي ټیم په مختلفو لیګونو کې په معتبرو لیګونو کې لوبيږي او یو دلیل چې ماشاءالله زموږ لوبغاړي اوس ډیر ښه ځلیږي هغه دغه لیګونه هم دي، مثلا د آی پی ایل په شان لیګونه دي. ترکیب د چمپیونز ټرافي د لپاره ستاسو په نظر څه ډول دی؟ فکر کوئ چې مناسب انتخاب سوی د هرې برخې لپاره هغه مناسب لوبغاړي چې احساس کوي دوی به ښه ځلیږي غوره شي، یا فکر کوئ چې ځینې ښه لوبغاړي پاتې دي هغه په کار و چې باید په ټیم کې وای؟
جلال صاحب، که چیرته اول دې طرف افغانستان د چمپیون ټرافي ته تیاری څنګه کړی؟ تیر یو کال کې افغانستان تقریبا د چمپیون ټرافي ته تیاری کړی، دولس لوبې کړی، څلور او یو ورځنی سیریزونه له مختلفو لوبډلو سره وګورو. خو که په یو شي کې زه یو څه دغه سم چې افغانستان لا که یو څه پاکستان ته وخت تللی ولا بل د کنډیشن سره برابر ځان بلد کړی، او بل مهم شاید دا سي هغه دی لوبغاړو رولونه بلاخ معلوم سوي اوس هم په لوبډله کې یاد څنګه ستاسو یاد کړه کوم ترکیب سي اعلان شوی یا پنځلس کسیز لوبډله سي اعلان شوی دی، پکې د زینو لوبغاړو رول ماته صحیح نه پکې ښکاري. زینو لوبغاړي دی اوپننګ لپاره انتخاب سوي دي اوس هم د سینا د معلومات چې دی په اوپننګ کوي کب میډل اورډر کې لوبي کوي ځنو واخلم د صدیق الله اتل، یعنی هغه تر اوسه هم په باندې دا باسون روان دي چې هغه د چې دی په میډل اورډر کې لوبي دی په اوپننګ کې لوبي. او دا یو ولادت ادم د سیدی افغانستان د کرکټ بورډ میډیا له اړخه هم دا نه ویل کیږي. نو که چیرته دا رولونه مشخص وي سي ادار لوبغاړي رول مشخص وي سي هغه لوبغاړي به هغه رول ته کار کوي، په تمریناتو کې هغه ته کار کوي، کوم تیاری وي چې نو نیول کیږي غو ته به کار کوي. زه فکر کوم ترکیب خو یو 15 کسیز لوبډله خو اعلان شوی ده، هغه چې ار څنګه ده خو یوازینی شی چې په باندې لاخ کار شوی د لوبغاړو رول لاول نه معلوم شوی وای چې توګه په کوم ځای کې لوبیږي چې لایو او هو رول لپاره خو ترتیبات نیول شوی په کې به لا هم نتیجې کې وي.
جلسه بیا مشکل چې په دې تیر څو کلونو کې موجود د افغانستان په لوبډله کې هغه د اوپننګ مسله و. اکثریت وختونه به زموږ اوپننګ چې صحیح نه چلیده بیا بنو لوبغاړي هم نه چلیدل، که څه هم په تیر او څو لوبو کې دغه مسله تر ډیره ورسوي ده. فکر کوي چې اوس د زموږ اوپننګ ښه شوی دی، خلوب غاړي ورته لرو، که څه هم تاسو د صدیق الله تعالی یادونه وکړه اما ابراهيم زدران او ګوربز، فکر کوي چې دغه ترکیب اوس ښه دی؟
بالکل، لکه په افغانستان بیټنګ لائن اپ ته په تیر دوه کالو کې وګورو د افغانستان غو د بیټنګ تر ټولو کوي نقطه چې دغه د افغانستان اوپننګ لوبغاړي سیدی سره رحمان الله ګوربز او ابراهيم زدران د 2023 نړیوال جام ته کلار سول ته پاکستان په خلاف سیدی څنګه تر یو سل دی شو منډو پوری لومړی ملګرتیا وکا، بیا د استرالیا په خلاف سی ابراهيم زدران څنګه سلیزه و خلاف تیر 2024 نړیوال جام کې په ټول نړیوال جام کې د افغانستان لپاره چې څومره منډې شوی تر 50% زیات منډې هم دغه دوه لوبغاړو کړی و. نو زه په دې باور باندې نه یم چې رحمان الله ګربس ک په لیګونو کې یو دوه لوبې خرابې کړي یا ک ابراهيم زدران په لیګونو کې اوټ اف فارم، موږ دا خبرې وکړو چې د دې په ځای د بل څوک راسي. زه اوس هم دا وایم چې د افغانستان په دا ټول بیټنګ لائن اپ کې کوم وګور تر ټولو هغه کوي جوړه سي دا یا کوي نقطه سي هغه د افغانستان اوپننګ ده. یعنی دا ځای باید صرف د یو دوه لوبو له خاطر خراب نه سي، د مختلفو او نړیوالو ایونتونو کې دا بار بار ثابت کړي ده. او د ما هیله بام دا وی چې موږ له همدغه اوپننګ سره لاړ شو نور کوم تغیرات راځي.
جلال صاحب وخت کم دی، یوه نیمه د همکارانو یو وخت لرولک به پراشد خان موغه کیګو، که څه هم د افغانستان هر لوبغاړی ستور دی، موږ تاسو واقعا ځلیدلې په د کرکټ په ډګر کې، هم راشد خان د دغه ټورنمنت او د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهم لوبغاړی دی؟ فکر کوي چې د راشد په حضور کې به زموږ لوبډله خزلېږي؟
راشد ډیر مهم لوبغاړی دی، یو خدای د چپننه نه یغه کومه تمرینی لوب چې په کې راشد خان او متاسفانه مونږ غا لوب د پاکستان الف لوبل په خلاف غټ تو پیرو بایلل یو سل 50 من د تو پیرو موبایلل. یعنی دا خپل دی د کوي چې راشد خان څومره مهم دی، او بل په دغه سیالي کې راشد خان ځکه مهم دی چې راشد خان لټیرو څو کلونو راهیسې کله سم د پاکستان سوپر لیگ کې لوبي، یغه د لاهور کلندرز لپاره لوبي یا په لاهور کې لوبي، نو د افغانستان دوه لوبي په لاهور کې دی. راشد هلته ډیر خپل دی، هلته به راشد ډیر تاثیر گزاره اوسي. کراچي کې بیا میدان ډیر سپینرانو ته، هلته به د موس سپینران ډیر، نو راشد به یو هغه میچ وینینګ لوبغاړی دی افغانستان لپاره.
جلال صاحب ډیر زیات مننه کوم، کور مودان چې په باس کې را سره وس، تشکر له تاسو.
مننه جلال
زیست، تشکر. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې د مزموږ سره په خبرونه کې وس. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده، زموږ همکاران په سټډیو کې دي، په څو شیبو کې بدلته تاسو سره وي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
امریکا جغ ستاسې جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسې کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 15 15 8. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د مهمو خبرو.